پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغانی خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمه هادي چمتو کړي.
د همدې خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نور هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د هرات امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ رادیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستان بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیار ګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا تر 1000 پورې افغانان اوسیږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان ور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند غواړي وفات شوی دی، او دوه افغانان چې ما سره خپل اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته رالیږلی دی چې هغه ښه شوی دی.
ښاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوي افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کېږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښو ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعه ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپل ټویټر پاڼه په یو جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدی له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونه کې پاتې شي.
As everyone knows that corona is spreading a lot. دوی لکه څنګه چې هر یو په هیګ کرونا ډیر په خپرېدو ده. یوازینی لا چې له کرونا په امن پاتې شو دا ده چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لامه زینو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینی لار ده چې له دې وایروس ځانونه خوندي کړو.
اخو د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضی، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړې او دا لړۍ به همداسې جاری ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو ور بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسون او هم د بندیانو له چارو د کمیسون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 25 او 22 د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنی ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا ازادۍ رادیو ته په یوه پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلون کې پلاوي شمېر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15,000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو د بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نور هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15,000 بندیان موقتا آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1,00,000 ته ورسیږي. د ایران د قضایي قوې وایان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشی شي. د ایران د روغتیا وزارت وایان اکیانوش جهانپوری پرون په یو خبری کنفرانس کې د تازه مړ شوي شمیر اعلان کړ.
متاسفانه ما 123 نفر
دی. متاسفانه موږ په تیرو سلرویشت ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید-19 ناروغۍ یا کرونا وایرس له لاسه د مړ شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په وایرس یاخته څه باندې 28,000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې وایرس یاخته او د مړ شویو شمیر تر دې لوړ دی ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 1,500 ووخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10,000 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8,000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوي وه. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولورپوري پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکوک شمالي ولایت کې یو اډه خوشی کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل چې ارزښت یې $1,000,000 ته رسیږي عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوی د خزینه غړو سرګندونې به واورئ چې وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د ولسي جرګې له غړې سره هم خبرې کوو.
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همدردي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحتعامې رجستان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والي دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کرونا وایرس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه به په همدې خپرونه کې خبرې وکړي. په خوست ولایت کې د کرونا وایرس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوړئ. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردی میز واوړئ. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې خزینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د ښځو د 15 کسیزې ډلې له غړو حبیبې سرابي او شهلا فرید ازادۍ راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیره زیاته مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوي وی غړي حبیبې سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل مونږ خو
ډیره تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسائل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یوه ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وای تر دې د مال طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یو کړه او اغیزناکه اجنډا جوړ کړي. بل خواته د همدغه پلاوی و بل غړي میرمن شهلا فرید هم دغه مذاکراتو د چمتووالي پاړه د موږ سره خپل سرګندونې شریک کړي چې وویرو
خواست کل افغانان همی است و خواست ما هم همی است که
دوایی در طول افغانان و زمون گفتنه داده چه زر تر زره دیده مذاکرات پیل سی پیده مذاکرات که بخواه مخواه موک لذیات و سنسو سر مخصو خو حد زمون داده چه طالبان تا قناعت ورکرو زک افغانان در جگری قربانیان دی زمون گفتنه در دوار و لور مذاکره کون که هم داده چه پی ملی کاملا بین الافغانی او آرام فضالی دیده مذاکرات تر سر کری. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکرات او پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوی دی. د غیډالې د شمه پورز اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوی پلاوی ټول شمول نه دی، خو افغان حکومت بیا تیر ورځ وویل چې طالبان دې پلمې نه جوړوي او زر تر زره دې د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی کې د معصوم ستانګزی په مشرۍ حبیبه سرابی، فاطمه ګلیانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیگ، زهرا رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر من اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغانی خبرو کې د مرک چیپلاوی ځینې ښځینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرک چیپلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرحشی. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه دا ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کومه اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدان هغه اغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي نو باید په کلک او څخه دفاع وکړي او طرف مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې طرف مقابل بل اخر افغان ډله ده په هر مسله باندې چې خلاف نظام جنګیږي، خو بل اخر د غوښ ته قناعت ورکول او به تر اسانه د لوی خلکو دي. راځو په ډیر مهمه چې زما پان د دې خزل د دې کاڅه خده اول خو د خپل جمهوریت نظام ساتنه ډیر اړینه ده، ځکه چې په جمهوری نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه باید انتخاباتو لاندې ځینې په مخ خاطر فکر کوم چې جمهوری نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبره ده او دا جمهوری نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو مغه موارد باندې په اساس په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پیندو خزو استازي توپ زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د خزو اواز التوي. هغه نگرانیانه چې خزو لري یا هغه وړاندیزونه چې خزو لري یا هغه اطمینان چې خزو غواړي چې حاصل کړي باید خزو د خزو په نمائندګي بل علاوه د ملي مسایل نه د خزو ځانګړي حقونه وند پیاوالتیا او پراتلونکی نظام کې دی غوي پس هغه معنا دار وانګي خاطر باید دوی الټراک پورته کی او استازي توب کی. د کچې زما په ان باندې هیڅوک د چاستاز توب نه شي کولای یا د خزا استازي توب نه شي کولای بغیر د خزونه. نو دا به سوي چې زمونږ خواندي الټه په پوره داد باندې لاړ شي دا ځکه چې افغان خزا د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپل ځانګړي الټیابل لري او د دې حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کوم لاس راوړنه چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېر مهمه ده چې د جمهوری نظام ساتنه ډېر مهمه ده او هغه په څنګه کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباو اساسي حقوقو په اړه باندې خبرې کوي. ځانګړي طالبان د فیسبوک په خاطر باید اوغست ښه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د خزو د مانادار حضور وړه خبره وکړه. څه فکر کوي دغه 15 میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکا دا په پرختیا هم مانادار او سی هغه ډول چې لازم ده؟ کوم مسایل چې مهم دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح ک او استایستو به وکړي؟ سی
خب په هر حال په اصلا دا د راډ کلو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنن چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي وي ځکه په ځینو مسایلو کې راځو. په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 میرمنې بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټولو موارد څخه باید هغه وکړي، په استدلال وکړي او دفاع وکړي. ان دا صرف ځانګړی د دوی حقوق نه دی بلکې په اصلا هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیات کې دا مهمه وه چې یو څوک زموږ د نمایندګۍ وکړي، هلته حضور ولري او نور هم ورسره ودرېږي. او په بدون د شک د میرمنو کولای شي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي، فعال ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې، د افغانستان له ګروپ ګروپنه له دوی سره په تماس کې وي او په اصلا دوی سره په اصلا تخنیکي همکاري او معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسئلات ځانګړي دوی ته نه ده متوجه بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز حیات ته متوجه ده چې باید دوی مشترکاً هر باندې اجنډا او خاصتا د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوري نظام ساتنه باید مشترکاً د دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سبا د 1 میلیون ډالر ټیکس ورکړي. د نوموړي په باور لیوي مشت راهیس د هیواد په صادراتو کې بې ساري کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوی مشت راهیس د پاکستان له لورې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د سوار لسو ورځو لپاره بند شوې وه پاکستان تیره ورځ دغه موده د سوار لسو نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هیوادونو واردات ترسره کیږي خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هیوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروسته یې کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرح به سه کال عملي شي چې د دې طرح په بنسټ به د انځرو حاصلات له 15 متریک ټونو نه 20,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز او ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سه باندې 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباندې 100 میلیونو ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرد نړۍ کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړي څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3000 اوخته چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته په کې ډیر خلک مړ شوي، پرون یکشنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 6600 اوخته. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدر پیدرو سانچز په یو ټلویزیونی بیان کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضعیت سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک ټاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالی ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره معذف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخو د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوې او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,500 کسان مړه شوي. امریکا تر نورو وروسته د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,38,000 کسان دی وایروس نیولي چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکتیکت ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2,000,000,000,000 مالی بسته اجرا کړې ده. دی خو په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوخته. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونا ته ستانه شوی دی. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشا ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څیر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په ویروس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډېر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د دې مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یو شفت کې په ورځني ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو موري وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځو ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص د لابراتوار پرون د افغانستان عامه روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کرونا وایروس و مشکوکې په حساب شوی چې یوه یې مثبته وتلې. له ښاغلي میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کرونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورغلې کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې یا 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تاسو هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. نو دا څه نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټران ریکمند کړي او په اخره کې چې علائم ښکار شي د ټیسټ ورزي.
څومره په وسایلو باندې سنبال دی ولی سیب دغه مرکز؟
چې د کورونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه ډبلیو ایچ او ورکوي، او ان ټیسټ په کابل کې کیږي او نورو دنیا کې کیږي، هماغه دلته نتیجه ورکوي. نو د پرون نه بل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه هماغه د کابل په شان وه، نو دا سرټیفاید دغه دی.
جناب ولی سیب، تاسو ویل چې دا د ختیځ په کچه باندې دی دغه لابراتوار، که درته وایي چې د ختیځ ولایتونو ترمنځ د مسؤلینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې؟
زمونږ د ختیځ ولایتونو د والي صاحبانو ترمنځ همغږي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامې رئیسان هم یو بل سره تماس لري. پرون هم د صحت عامې رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو، د وزیر صاحب سره مکتل، نو هر همکاري چې وي یو بل سره کوو. نو د کورونا وایرس خو سرحد هم نه پیژني او مشر و کشر هم نه پیژني، غریب و مور هم نه پیژني، نو وزیر او عادي سړی هم نه پیژني، نو دا په ټولو یو عمومي آفت ده.
بله جناب ولی سیب، که دهم راته وایي چې د ختیځ په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې دي تر اوسه پورې څو مشکوکې پیښې ثبت دي او څو مثبتې پیښې ثبت دي؟
و پیښې مثبتې چې هغه کې یوه مثبت ختلې ده. نو دا کوم چې ارقام دي ما ته راکړي چې هغه یو په لغمان کې ده او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي. نو ننګرهار کې دا یوه مثبت وختله، خو دغه مثبت چې په ننګرهار کې وختله دا د لغمان نه دلته راغلی و، اوس بېرته لغمان ته تللی دی. نو په دې خاطر باندې زمونږ او د هغې ترمنځ مشترک دی. نو ټولې وخت ټیسټ شوي دي او دوی مثبت ختلی دی، او دا ټیسټ مخکې به مونږ کابل ته لېږل. نو کابل ته چې لېږي وخت پکې زیات تېرېده، نو اوس چې دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولی شو دوله ساعتو کې نتیجه واخلو.
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونې کولې. اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده.
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی. ورځپاڼې د پولیسو د تیرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي، واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړوونکو ته سخته سزا ورکړي. د سرمقالی لیکونکو په باور کابل کې ګرزبندیز تر ډیره بریده مراد شوه او خلک هم په دې پوه شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې له تاک را تک څخه ډډه وکړي. د سرمقالی لیکوال ټینګار کړي کچیرې د ایټالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي، د کمو امکاناتو له امله به هیواد له یو سخت ناورین سره مخ شي. هشت صوب ورځپاڼې وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په ګڼې ګوڼې او تګ راتګ باندې نور هم بندیز سخت کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مه کوئ. ورځپاڼې لیکلي د کرونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بیې لوړې کړي او د خلکو څیرې په سختو ورځو کې معلومیږي. ورځپاڼې لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو ګواښونکی وایرس دی او په دغو سختو ورځو کې باید له بېوزلو سره مرسته وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور نور هیوادونه په سختو ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او ستونزې په ګډه هواروي، خو افغانانو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري. ملي ارمان ورځپاڼې حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور سره له دې چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانۍ ولري، لیدل کېږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دوکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچنده کړي او لاس یې په احتکار پورې کړي. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي ارګ د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او له دې پلاوی ښاغلي خلیلزاد هم هرکلی کړی. خو دا سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا کچیرې د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي د سولې دغه پلاوی په تړاو بل مهم ټکی دا دی چې د دې پلاوی یو شمېر غړي ارګ پلوي دي او له طالبانو سره د خبرو او تفاهم روحیه نه لري. او د سرمقاله لیکونکي په باور دریم ټکی دا دی چې ارګ پلاوی ټاکلې سمبولیک رول لري، د مصالحې له شورا سره تړلې چې تصمیم نیونکي ونه اوسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم د خبرونو لنډیز واوري چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې 1550 ته ورسېدي. 22 تازه پیښې په هرات کې ثبت شوې دي. د افغانستان یو شمیر مخکښ ورزشکارانو د کورونا وایرس له امله د اغیزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابعیت خوده لیدل دي. ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، افتاب علم او نجیب الله زدران په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تر خپل وسیبه لاړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي دغه هیواد په ګڼمیشتو محبسونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نور هم غزوي. او په پاکستان کې په کورونا وایرس دغه خلکو شمیر له 1.5 زرو اوخته ده. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا 13 ورځ ویلي چې تازه 121 پیخي پرون او وړم ورځ ثبت شوی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو او د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه دی. په دې خبرونه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د وروستیو شمیرو او همدارس د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو او په دې اړه خبرې کیږي او نور مسایل هم لرو. زما همکار په کابل کې دی حسیب تلاش، د خبرونه وړاندې کوي. تلاش صاحب
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د نن ورځې په دغه خبرونه کې به موږ د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه په ځانګړې توګه په افغانستان کې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو او دغه راز درنو اوریدونکو تاسو به په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ چې افغان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې کوم اقدامات کړي دي او خلک باید کوم موارد په پام کې ونیسي ترڅو د دغه نړیوالې وبا د خبرېدو مخنیوی وشي. زموږ سره به په خبرونه کې په پیل کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویاند توحید الله شکومند وی د دوی نه به عمومي جزئیات ولرو. ښاغلی شکومند به تر څو دقیقو پورې په خبرونه کې له موږ سره د ټلیفون په کرښه وي. البته موږ د کرونا ویروس د خپرېدو او څخه د مخنیوي لپاره او د دې لپاره چې موږ په دې توانېدلو اوسو چې وقایوي تدابیر مراد کړو د خبرونې مېلمانه مو په استودیو کې نه دی راغوښتي، دوی د ټلیفون په کرښه له موږ سره دي. شکومن صاحب خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. غواړم له تاسو څخه د کرونا ویروس په اړه وروستي معلومات ولرم. په افغانستان کې د کرونا ویروس وضعیت څه ډول دی؟
تاسو ته شکر از شما خیلی تشکر که فرصت دادید. آمار اخیری که در دسترس وزارت صحت عامه است 141 واقعه مثبت ما داریم که بیشترین واقعات در ولایت هرات متاسفانه 106 واقعه رسیده در ولایت هرات و تمامی واقعات جدید در 24 ساعت گذشته 24 موارد تازه بوده که مجموع بر شما گفته می کنم 141 واقعه جدید است و اگر 4 عسکر حمایت پیرم شما سو بکنیم میشه 145.
ډیر ښه. تازه د امیر روغتیا وزارت په د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه په هرات په کابل کې لومړی بیا وروسته په هرات تیر ورځ په ننګرهار نن ورځ بیا په کابل کې د کرونا ویروس د تشخیص لپاره لابراتوارونه پرانستل. که په دې اړه باندې هم تاسو جزئیات ورکړئ چې دغه لابراتوارونه به په کومه کچه وي، ورځې به څومره کسان وکولی شي چې دلته مراجعه وکړي او د دوی د کرونا ویروس معاینات وشي او تشخیص یې څډول دی؟
بسیار تشکر. یکی از مواد خیلی کمک کننده است در قسمت تشخیص به موقع ویروس کرونا و همان لابراتوارهایی است که ما باید داشته باشیم. در سطح افغانستان که خوشبختانه ما یک لابراتوار بسیار مجهز در کابل داریم، اخیرا در ولایت هرات یک لابراتوار را تأسیس کردیم و روز گذشته که شما شاهد هستین در ولایت ننګرهار ما یک لابراتوار که تایید شده سازمان سی جان بود با معیارات استاندارد وریفای شد، ما اونا را تأسیس کردیم که ظرفیت برای فعلا در یک روز 100 نمونه را که تصدیق کنند و انقریب که در یک هفته آینده برای شما یک نوید خوب میتونم که
بله شکر منصب شکر منصب سر از مونک تلیفونی هاری که پریشوا موږ هڅه کوو بیرته له دوی سره اړیکه ونیسو. لکه څنګه چې حکومت سیب ویلي، په افغانستان کې تر اوسه پورې 141 د کرونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې کې یوازې 106 پیښې مثبتې پیښې په هرات کې دي، په دې معنی چې په هرات کې دغه ویروس په ډېرې چټکۍ سره په د پراختیا په حال کې دی. یو څه چې د عامې روغتیا وزارت تیر خپل د امیر روغتیا وزیر په تیرو خبری کانفرنسونو کې ورڅخه یادونه کړې و، هغه د چې کرونا ویروس په ځنګړې توګه په هرات ولایت کې اوس د انتقالي شکل څخه وتلی دی، بلکې د ویروس اوس د دوی په وینا گردش پیل کړی دی، یعنی په هرات ورود هرات کې دغه ویروس اوس په ګرځیدو دی. یعنی ځینې مثبت پیښې په دې معنی نه دي چې د نور ولایتونو د بهر نه راغلي دي، بلکې په هرات کې د ځینو اخته کسانو څخه نور کسان په دغه ویروس باندې اخته شوي دي. ښاغلی شکومن، بیرته له موږ سره په خبرونه کې دی، مهرباني وکړئ شکومن صاحب ستاسو خبرې قطع شوې. مهرباني.
ما میخواستم بگویم که اخیرا ما روز گذشته در ولایت ننګرهار یک لابراتوار را به خاطر تشخیص ویروس کرونا ایجاد کردیم که میتونه در یک روز به 100 نمونه مشکوک ویروس رسیدگی بکنه و را تایید بکنه که آیا مثبت است یا منفی. و در پالی از این امروز شما شاهد افتتاح یک لابراتوار جدید به همکاری وزارت زراعت بودین که برای فعلا اجالتا میشه که ما از استفاده بکنیم و ظرفیتش در یک روز حدود 100 سمپل است و انشالله که با مو ظرفیت که داره میشه که در روزهای آینده این ظرفیت به 300 هم در یک روز ارتقا پیدا بکنه و نوید خوبه که میشه بر شما بود مویست که در هفته های آینده ما قرار است که در ولایت قندهار و قندوز هم لابراتوارهای را جهت تشخیص ویروس کرونا و اون به موقعش
افتتاح کنیم. حکومت په ټوله کې په افغانستان کې د کوم لابراتوارونو چې لري د دې ټولیز یا په دې عموم کې د څومره ظرفیت لري چې د ورځې څومره ټیسټونه واخلي یا هم تشخیص وکړي؟
بر فعلا حدودا روز 3.5 ساعت واقع در کابل میشه، همینطور بر ظرفیت 1.5 ساعت در هرات است، 100 هم در ننګرهار است که یعنی ظرفیت مجموعی در یک روز فعلا نزدیک به 600 الی 650 واقع در روز است، اما امکان داره که طی دو روز یا سه روز آینده این ظرفیت تا حدود 1000 واقع در روز هم تست شوه که یک نوید خوب است و خوشبختانه که با افتتاح لابراتوار در قندهار و قندوز ظرفیت مجموعی واقعات تست شده تا 1000 واقع در روز میرسه و بر شما یک مژده خوبه که میخوایم به تو مویست که در یک ماه آینده اگر این لابراتوارهایی که ما پیشتر بر شما گفتم افتتاح کنیم در یک روز ما میتونیم که 2000 سمپل یعنی مورد آزمایش قرار بدیم.
ډیر مننه. تاسو یو مطمئن چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره یو د زیانمننې پلان هم جوړ کړی دی؟ اوس خو یوازې په کابل، هرات، ننګرهار کې لابراتوارونه جوړ شول او هڅه مو دا ده چې په کندهار او کندوز کې هم دغه ډول لابراتوار جوړ کړی. خو په عموم کې څومره ولایتونو څخه تاسو خطر احساسوي او فکر کوئ چې هغلته زیانمننې ډیرې دي او باید لابراتوارونه جوړ شي؟
یکی از موارد که خیلی برای ما مهم بوده و ایست که متاسفانه در سطح شهر هرات شما شاید از این بودین که شیوع بیماری کرونا یعنی گردش اجتماعی پیدا کرد و همی واقعات که بیشتر هم شده در هرات ناشی از همی موضوع است و ضرورت ما برام به ایست که ولایت بندی صورت بگیره در ولایت هایی که اونجا واقعات بیشتر احساس میشه و واقعات مثبت است. ولی در کل در تمام حوزه ها انشالله که پلان است که ما بتانیم لابراتوار ها را به سطح حوزه ها انتقال بتیم و او باز عموم معیارات سازمان سی جهان مطابقت داشته باشه تا در صورت کنا وریفای میکنن این لابراتوار ها به فعالیتشون آغاز بکنه که خیلی ها یک امر مهم و گام مسمر در این مورد است.
ډیر زیاته مننه. یو موضوع چې نن د په کابل کې د لابراتوار د پرانیسل پر مهال باندې د امیروختیا وزیر ورڅخه یادونه وکړه، هغه د چې دغه ویروس احتمالا تر قوس پورې به دوام کوي او تاسو په دې اړه باندې کافی جزئیات نشته، خلک غواړي پوښتنه چې د دې معنی څه ده، آیا دغه ویروس پراختیا به تر قوس پورې وي، آیا په لوړه کچه به شي تر قوس میاشتې پورې یا خیر؟
یکی از مواردی که خیلی مهم است و ایست که همکاری مردم در زمینه رعایت نکات بهداشتی که ما همیشه گفتیم و در پلوی ازی که خیلی ارزان است و ساده است به نهایت مهم و حیاتی است و در صورتی که اگر یعنی همه ما به گونه مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم ما میتونیم به زودترین فرصت ممکنی که ویروس را تحت کنترل بیاریم و شما شاید از این هستین که بهترین نمونه ازی دولت چین است. یعنی کشور چین با امو ظرفیتی که داشت و مردمش یعنی مشترکن با این ویروس مبارزه کردن تانستن که در یک مدتی که از لحاظ زمانی و قدر بیشتر نبود این ویروس تحت کنترل در آوردن و فعلا شما عملا شاید از ایستین که کدام واقع مثبت در دولت چین و کشور چین وجود نداره و این معنایش ایست که یعنی ما اگر هرچه قدر به گونه مشترک مبارزه بکنیم و این مبارزه از صورت یعنی هر فرد بتانه که به سهم خود ادا بکنه مسئولیت خود، من فکر میکنم که در کمترین فرصت ممکن میتونیم این ویروس تحت کنترل خود در بیاریم.
یو څه چې د امیر روغتیا وزیر ښاغلی فیروزالدین فیروز په دغه خبری کانفرنس کې ورڅخه یادونه وکړه، هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې دي چې ځینې دوی ولې په بازار کې ټیټ کیفیت مواد شته د سره ستونزې مخ دوی له ستونزې سره مخ دي او دغه راز د په عموم کې بیوروکراسي څخه یادونه کړې ده. د کرونا سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو لوی او جدی ننګونې او ستونزې د عامه روغتیا وزارت په وړاندې څه دي؟
یکی از موارد که همیشه نگران کننده به این بوده که متاسفانه تعهد جمعی وجود نداره، چی ما مثلا بازرگان هستیم، چی دکاندار هستیم، چی فردی کشور هستیم، متاسفانه اون نکاتی که باید مراعات بکنیم نمیکنیم، چی در سطح شهروند، چی در سطح کسی که مثلا تجارت داریم و یا میخواییم که بازار مواد بهداشتی را ارائه بکنیم. یعنی مجموعاً باید یک تفکر جمعی، یک احساس شهروندی و یک مسئولیت شهروندی را هر فردی مملکت باید داشته باشه. مبنایش هم همیست که ما میخواییم که بگونیم مشترک با این ویروس مبارزه بکنیم. اگر شما توجه داشته باشین قدرتمندترین کشورهای دنیا فعلا در مبارزه با این ویروس یعنی حدود زیادشان اینا به زانو در آمدن و تقاضیشان همیست و توصیهشان همیست که لطفا از خانهایتون بیرون نشین. هر فرد کشور، هر فردی که در یک جامعه زندگی میکنه اینا مسئولیت شهروندی دارن، مسئولیت فردی دارن تا در مقابله با ویروس به گونه مشترک دست بدیم. یعنی منظور از این گپ است که اگر ما به گونه فردی همو افضلته شهروندی را، افضلته صحی را مراعت میکنیم و به توصیه دکتر صاحب گوش میدیم معنایش است که ما در حقیقت به گونه فردی مسئولیت خود ادا کردیم و در مقابله با ویروس میشه که ما همون سهمی که مربوط به میشه ادا کرده باشیم. که من فکر میکنم خیلی تعهد مهم است و ای که
ما مسئولیت شهروندی و فردی خود تا حدود زیاده مراعات بکنیم.
استاسو په وینا چې په افغانستان کې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز ژمنه نشته، خو غواړم پوه شم چې حکومتي ژمنه په دې یجمنتیا د کرونا سره د مبارزې په برخه کې څومره ده؟
تعهدات وجود داره از طرف دولت. شما شاید دیدین که در بلندترین سطح با سطح ریاست جمهوری، جناب رئیس جمهور کمیته های اختصاصی را اینا تشکیل دادن، همینطور یک کمیته اضطراری با مبارزه با ویروس کرونا تحت ریاست منصب دوم ریاست جمهوری تشکیل شده و منابع تماما واحد است و کوشش میشه که روند تسهیل سازی پروسه های تدارکاتی و پروسه های اداری به زودترین فرصت ممکن اینا طی شوه و خواهش مشخص وزارت صحت عام همی بوده که تا بتانیم در اولویت خودمو یعنی صحت فرد و اجتماع افغانستان در اولویت کاری قرار داشته باشه و روندهای اداری و بروکراسی اداری که شما میفهمین که متاسفانه وجود داره انکار نمی کنیم، اما به لحاظ از اینکه اگر تسهیلات بیه یک قدم خوب و یک گام مثمر در شرایط فعلی و حال حاضر افغانستان میتونه باشه.
دیره مننه. یو شکایت یا هم انتقاد چه تر دیره پوری ترسرکی آده چه ده تست یا هم ده تشخیص کولو بهیر لکچه زندنه ده وقت نیسی او دیره کسان چه مراجعه کوی ده دیل پارا چه شاید خفیف یا هم دیر وارد علایم ده دی ولری چه دوی زن بانده مشکوک ده کرونا ویروس بانده نیوی اخته شوی دوی مراجعه کوی وی چه زموگ ناغل ده سمپل ناخیستل کیگی هر کس هم د امیر روغتیا وزیر هم وویل چې د ډیره ستونزمنه ده، خو بیا هم څنګه کولای شو د دغه ستونزې لپاره حل پیدا کړو؟
یکی از موارد را که خیلی میشه به او تاکید کرد و ایست که ما وقتی میخواییم ظرفیت تست ها را در تمامی لابراتوارهایی که فعلا داریم و او تایید شده سازمان سی جهان باشه، زمانی که اینی لابراتوارها افتتاح میشه و به کار و فعالیت آغاز میکنه، روند نمونه‌گیری و ای که نتایج ازی به زودترین فرصت ممکن به دست ما قرار بگیره، این روند خیلی میتونه که کمک کننده باشه. ولی در شرایط فیلم بر شما گفته میتونم او تعداد کسایی که مثلا در واردهای تجرید هستن یا قرنطینه هستن منتظر نتایجشون هستن، یک خوشبختی است که اونا فعلا تحت کنترل و نظارت کارمندای سی هستن. اگر یعنی این واقعاتشون مثبت میباشه نمیباشه، حداقل در یک شرایط بهتر اونا قرار دارن و میشه که با افتتاح مراکز جدید و لابراتوارهای تشخیص ویروس کرونا در ولایات مختلف به این مشکلی که واقعا یک نگرانی شدید است به صورت همه جانبه یک راه حل منطقی جستجو شود.
فعلا تاسو د څومره تشخیص کولو یا د څومره تستونو ورتیا لري او څومره کچونه تاسو سره دي ترڅو کولای شئ د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو یا هم مشکوکو کسانو معاینات ترسره کړی؟
عملا امروی که من شما صحبت میکنم، این فعلا ما معلوماتی که در دست دارم، فعلا 35,000 کیت تشخیصی ما در وزارت صحت عامه داریم و به تعهد 25,000 کیت دیگه که دولت امارات و 35,000 هم دولت امارات بر ما کمک کرده، در اوایل امروز تحت کیتی که سازمان سی جهان بر ما داد و یک تعهد خوبه که دولت چین بر ما داد و او در اوایل اپریل انشالله که به افغانستان میرسه، 55,000 کیت دیگه است که جمهوری چین به دولت افغانستان خصوصا وزارت صحت عامه تعهد وجود داره که باید به دست ما قرار بگیره. ولی چیزی که مهم است، دولت افغانستان هم کوشش به اداره که تا در صورت بحرانی شدن اوضاع و افزایش تعداد واقعات مثبت، یعنی در قسمت خریداری کیت های جدید و خریداری کیت هایی که بتونه نیازمندی مردم افغانستان را تکافو کرده بتونه، اقدامات خواهد صورت گرفت.
دیره مننه. د وروستی پختنی پتوگه بنده که لطاسو سخی مطرح کرده مغده چه یو ممکن ناسم باور د خلکو ترمنز وی په ځنګړی توګه د حق مرستو په اړه چې د چین څخه افغانستان ته ترسره کیږي، ډېری په ټولنیز رسنیو کې ممکن تاسو هم د دې موضوعاتو سره مخ شوي یاست چې ممکن هغه مسکونه چې مرستې کیږي هغه کارول شوي یا هم داسې نور، په دې اړه باندې تاسو اوریدون که تا چند نظر لبیت سوائیه؟
بله گویا کمکایی که از طرف دولت چین میشه اینا منتر نباشن، درست است؟
درست.
نخیر نه، چیزی که شایعات است متاسفانه کمی در شرایط فعلی خیلی میتونه که خطرساز باشه.
یقینا.
اما چیزی که ما میدانیم و او به صحت مهم مفیده است و ای که ما بتانیم زمینه تشخیص ویروس کرونا را داشته باشیم، تعهداتی که در زمینه وجود داره کاملا اساسی است و هیچ نوع مشکل در وجود نخواهد داشت. ولی برتان چیزی که میخواییم بگوییم ویست که ما صمیمانه از دولت امارات و کشور چین که در شرایط بسیار جدی و بحرانی اینا به دولت افغانستان و مردم افغانستان کمک میکنن، صمیمانه اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
دیر ازیت من نخغل شکومنده دی پهیل چه در نړیوال و با ورز پر ورز لمن طولشی کور موادن.
بخیر باشی.
درنو اوریدونکو تاسو د خغلی شو کومند خبري واوریدې. د امیر روغتیا وزارت ژمنتیا خي چې د کرونا سره د مبارزې په برخه کې په خپل هڅه کارنده کړی. بیرته تاسو سره ګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کرونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په کونړ کې دینی عالمان وایي کرونا یوه ساري او وژونکې ناروغي ده. نو هر مسلمان ته پکار ده چې د ځان او ټولنې د ژغورنې لپاره د اسلامي اوامرو ترڅنګ د روغتیایي کارکوونکو توصیې هم عملي کړي، او که داسې ونه کړي په لوی لاس ځانونه او ټولنه د هلاکت کندې ته غورځوي چې دا کار اسلام منع کړی دی. د دې موضوع په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د هغې غونډې څخه یو راپور جوړ کړی چې دینی علماو په کونړ کې د کرونا ویروس سره د مبارزې او په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي او په ځانګړې توګه د اسلام له نظره یا له اړخه د دغې وبا په اړه باندې څرګندونې کړي دي.
په کونړ کې دینی عالمانو د اسلام مقدس دین د هر ناروغۍ د مخنیوي لپاره نظافت د ایمان جز ګرځولې. د دوی په خبره چې اوس په نړۍ او هیواد کې د کرونا وایرس خوله لګولې، نو ټولو هیوادوالو ته پکار دي چې د اسلامي اوامرو په نظر کې نیولو سره د صحي کارکوونکو لارښوونې هم عملي کړي، څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وژغوري. مولوی نجیب الله حقیر په خپلو خبرو کې وویل
مشران په دې مکلف یو چې د دغه تعاون نه د خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل چاپیریال وساتو، او د دې باعث نه ګرځو چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. موږ ځان په خپل باندې د هلاکت کند توانرتو. زمون کورونه هم دسې دي چې په یوه کوټه کې 15 کسان څه بولو، که یو پیاخته تا ټول به پیاخته. په هغه سپارښتنو باندې چې دین کې دي، په هغه سپارښتنو باندې چې اداره کوي، په هغه سپارښتنو باندې چې صحت یې کوي، په هغې باندې عمل وکړو.
د حقیر په خبره که څه هم چې حکومت د کرونا د مخنیوي لپاره هوټلونه، ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمیر ښارونو کې ګرځبندیز هم اعلان کړي، خو بیا هم یو تعداد کسان د حکومت له اوامرو سرغړونه کوي. دینی عالمان وایي د کرونا او دې ته ورته ناروغۍ باید جدي ونیول شي، او اسلام موږ ته ترې د ځان ساتنې امر کړی. مولوی عبیدالله بهاري وویل
چې د طاعون مرض دا تاسی په خندا او په استهزاء ماخله، دا د الله عذاب دی. ځان وساتئ د هغه عذاب نه چې واجب ظالمانو ته نه رسي، بلکې ټول مسلمان، کافر، نارینه، زنانه، بدعمله، نیکعمله، ماشومان، دیوانیان، دارنګي دا ټول به کې بیراګي، او که ځان نه ساتئ پدیم پوښی چې د الله عذاب به ډیر سخت.
د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای کټولنه د علماو او روغتي کارکونکو خبرو باندې عمل وکړي، نو له کرونا سالمه پاتې کیدی شي.
په کونړ کې ټول علما کرام په دې باندې متفق دي چې د کرونا د مخنیوي لپاره د طبابت او د اسلام سپارښتنې دواړه یو دي.
په کونړ کې په داسې حال کې دینی عالمان خلک د کرونا د مخنیوي لپاره کلکې مبارزې ته دعوت کوي چې د کرونا وایرس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلې. په زرګونو کسانی وژلي، له وسو زرو زیاتې رنځوران کړي او په ګڼو هیوادونو کې د ژوند چارې په ټپه درولې.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د کورونا ویروس په اړه باندې خلک څه وایي راځي په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو
مل زابل ولایت خاکابوان ولسوالی نالی کنولی دا مون دلتا سو زابل ولایت کی خاکابوان ولسوالی کی دا تقریبا تر میان سرائیستا یو تلو تینززار کسا لیران تخا راغلی مون گل حکومت لمسیران دا غالو سی دا مون دی پارا یو شبخانه یو سو داکتران اولی گی دلتا نه داکترستا نه یو شبخانه ستا نه داشتا دا بیرستا دی کرونا دی ویروس یو مایناتو کی مون لدیر اغزار مخامخ یو وسیم یو دری سلور نفر نیولی دی اغتر دبل مرکز پر رسیدلې دي نو اوس موږ دا غواړو چې موږ د پاره یو څه تدابیر ونیسيږي. السلام علیکم دا ما خبر دی لزابل نو چیران ورش
د پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه د کورونا مرض دی معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه شي تاسو مرز نه پاره باندې وګورئ دی باز معلوم نه دی تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی مالدار خلک دی بس وای دا غاړه د وغاړه د بالا معلومات نه کیږي دغه کچری خدای نه کړ دا وځي چې پیدا کوي او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه غشارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې د دولت په نور نه وشي زحمت پیغام جر ته جر د ستیامه والی مقامات تور شهر چې دغه باز زایت د ډاکټرانو आवाज لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکان طالبانو ز دلته څو ډاکټر ته نه دي نه لرته ور سره لري نه مالدار نه پوهیږي هم نشي دا چې د چینه د واغره بخواغاله هغه د بخواغاله سره ته ورته یې تاثیر نه پر کوي هم خو مشه علم مرسه دغه کوشش وکړي د خلک د خټه باکیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
کرونا جدی ونیسی روغتیایی لارخوونو پا پانکیلیول سره ځان وژغوری. درنو اوریدون که د خبرونه په دې برخه کې به موږ د افغانستان هغه ولایت ته چې کرونا ویروس ډیر ځپلی دی ورشو. له هرات څخه د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی صابر خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت ویلې هرات کې د 141 مثبت پیښو چې په افغانستان کې ضبط شوي دي یوازې 106 په هرات کې دي. اوس په هرات کې وضعیت څه ډول دی؟
بله، طور که شما هم اشاره کردیم هرات از جمله ولایات در افغانستان که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا داره با 22 تنی که روز گذشته از سوی مسئولان صحی مثبت اعلام شد که از جمله 22 تن 9 تنشان زنان هستند. در رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات به 106 تن رسیده که از این جمله 3 تن تا کنون فوت کردن به شمول 2 زن و یک تن دیگه وضعیتش بهبود یافته و از بخش شفاخانه کوید 19 مرخص شده. اما اخیراً بیشتر نگرانی ها از سوی تیم های صحی و تیم هایی که موظف شدن به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در ولایت هرات نبود دستگاه های تجهیز و حمایت دستگاه حمایت برای تنفس که به نام ونتیلاتور یاد میشه که در دنیا بیشتر بر این هست که حکومت مرکزی افغانستان متهم می‌سازند به اینکه به هرات که خط مقدم ویروس کرونا در افغانستان شناخته شده در یک قسمت بی‌تفاوتی کردن و ولایاتی که به گفته این تعداد از مردم به خصوص تیمی که موظف شده به شمول سطح عامه و همچنان اعضای شورای ولایتی و برخی از فعالین مدنی میگن به ولایات این تلاش ها صورت میگیره که آمار مبتلایان از اینا به 2 نفر هم نرسیده. این افراد میگن که هدف ما نیست که ما هر فرمت را بکنیم که چرا به دیگر ولایات تمام مردم افغانستان حق قضی دارن که باید مورد حمایت در این شرایط احساس کرد، اما باید هرات متفاوت باشه به خاطر از اینکه مبتلایان در این ولایت زیاد هست. به این اساس نگرانی ها جدیتر میشه و میگن اگر حکومت افغانستان در شرایطی که هرات گرچه نام قرنطینه بزرگ گفته نشد اما 3 تا 4 روز میشه که کاملا بازار و دوکان ها برای مردم باز است به اجازه تردد وسایل نقلیه و مردم در داخل شهر داده نمیشه و تا در میدان هوایی گفته شده که انتقال برای از اینا مشکله. به این اساس کوشش میگم بر این باید باشه که حکومت مرکزی افغانستان امکانات لازمه را به هرات هرچه سریعتر بفرسته، در غیر صورت به گفته مقامات محلی به ویژه
در ازیت مننه صابر
فاجعه در هرات رخ داد.
کور موادن دیر میربنی په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر لدی څخه چې مونږ د خبرونه وروستي جزئیات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو دا وزمو خبرونه او سلطان محمد